ستړي مشه دا مشال لړیو دا زمستا قربا سره لمومند وخت شوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې با اووري په بلوچستان کې د قبیلو ترمنځ شخړه دغه راز د خیبر ضلع اوسیدونکو څه غوښتنې لري او دغه سیمې د خلکو څه ستونزې دي د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې هم تاسو ته معلومات درکوو. دغه راز یو شمېر نور موضوعات هم لرو په تر هڅه مخکې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان په وټ سیمه کې د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ سلا شوي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي چې د عمل لپاره احتجاجي لاجون کوي او افغان طالبان وایي افغانستان ته د داعش مشرانو د ورتلو په اړه د ایران دا حقیقت نه لري. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په وټ سیمه کې په جګړه کې خېل د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزمندۍ رضا شوې دي. دا پریکړه دوی وروسته له هغو کړې چې د جولای په 28 د بلوچستان پخوانی وزیر د بلوچستان پخوانی وزیر الله نواب اسلم ریسانی په مشرۍ یو پلاوی وټ سیمې ته ولاړ او هلته یې د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم ریسانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوي پرځای کړي. د نوموړي په وینا سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې یوه 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړي. په وټ سیمه کې د جولای په 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یوه شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه وترل شول، خو د ډزبندۍ نه وروسته بیرته په خلاصېدو دي. بلخوا پرون د خوزدار کمشنر ویلي چې د خبرو اترو له لارې د ستونزې د هواري هڅې کوي. چارواکي وایي د اختر منګل او شفیق منګل ډلو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو درنه وسله کارولې او تر اوسه پکې د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د خبر ضلع اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 25 بعد امن لپاره احتجاجي لاجون کوي. د برازحال کې دا چې د تیر زیارت په ورځ په باړه کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې پولیسو ته مرګ جوب لوختي. د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي پرون مشالې ډوته وویل تیرې ناامنۍ او کډوالۍ ځپلو په هیڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. حلیم ګل پردي زیاته کړه چې د جولای پر 25 بعد امن لپاره لاجون کوي چې د سړو تر څنګ ښځې او ماشومان به کې هم برخه اخلي.
کمون مرو او که هر شو امدام وطن دی، خپل وطن نه مونږ پرېږدو، نه په ډزو پرېږدو، نه په دمکو پرېږدو. 25 تاریخ مارچ پہ تاسو وګورو چې وړوکی زړوکی و نر و ماشوم و شیال و بوډا دا ټول به راوځي.
د پاکستان حکومت په 2008 کال کې په خیبر او همدارس په نورو قبایلي ضلعو کې په بیلابیل وختونو کې پوځي عملیات کړي وو چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي او د نښتو ناامنۍ پر مهال یې کورونه ړنګ شوي وو. له دې وړاندې د خیبر ضلع په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم مخکې د بدامنۍ زیاتېدو په غبرګون کې سیاستوالو، فعالانو او ځایي مشرانو په وار وار لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. بلخ د پاکستان پوځ دریځ لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلو پر ضد هدف عملیات کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د کوکخیل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ چنډولې ده. دوی نن مشالې ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په وړومبي پړاو کې خواوشا 15,000 کډې ستنې شوې دي، خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ ځنډولې ده. یو ځایي مشر ملک نصیر کوکیخیل وایي چې سیمه یې د پوځ په کنټرول کې ده نو باید د ستنېدو اجازه ورکړل شي. نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې افغانستان سره په پوله ازغن تار غځول شوی او سیمه کې پوځي چوڼۍ جوړه ده، نو امنیت ولې نه پڅه کیږي؟ بلخو د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد پریدي مشالې ډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د کوکیخیل راجګال کډوالو ستنېدو لپاره بازر له ملیشا ځواک سره وویني او د ستونزې حل به راوباسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډیویژن برخه ده چېرته نه چې په کال 2013 کې د بدمنۍ لامل خوښه شل زره کورنۍ بې کوره شوې وي. د جلوزو کډوالو کیمپ پرځای په جمرود کې له خپلو خپلوانو سره دېره دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم په هغه صوبه کې د بارانونو د نوې لړۍ او په ځینو ضلعو کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدو خبرداری ورکړې. پرون پی ډی ایم پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د خبر پښتونخوا په شانګله، ابټآباد، ملاکنډ، بیجن، کورما، خیبر، پېښور او ځینو نورو سیمو کې له نن څخه د سیلابي بارانونو امکان دی چې تر مخه یې په ځینو سیمو کې د ځمکې ښویېدو او سیلابونو راتلو خطر هم شته. له دې وړاندې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د جولای پر 19 د بارانونو له کبله د دیوالونو نړېدو په دوو پېښو کې 10 تنه وژل شوي وو. د قدرتي پتونو د نظم ملي ادارې د جولای پر 9 ویلي وو چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال په بیلابیل پیښو کې 10 تنه وژل شوي او 38 نور ژوبل شوي. د تیر 2022 کال په اوړي کې هم د سیلابونو له کبله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. او د طالبانو حکومت د بونو چارو وزارت د ایران د بونو چارو وزیر هغه څرګندوند رد کړی چې ویلی وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللی دي. دغه وزارت تیره شپه په خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشانو او خطو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بونو مشرانو موجودیت ردوي چې د بونو چارو سرپرست وزیر یې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له بهره ورده شو کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمیر مشرانو د وجلو خبرونه هم ورکړي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د بلوچستان په وټ سیمه کې په قبایلي شخړه کې ښکېلو د منګل دوو قبیلو ته د سیمې یو سیاستوال وایي.
زه د منګل قبایل د دواړو شاخو څخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډېریږي، کمیږي نه.
او پر دې به هم خبر شي چې خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه وجنې ولې زیاتې شوې دي.
د دې وجې چې دا واقعیت چې دی وستر ورځ ډېر زیات سیوا کېږي، ځکه چې صحیح سزا اورېدنه ملاويږي.
او د پښتو ژبې نامتو شاعر اعجاز خټک پر وفات کېدو د هغه ملګری خپه دي.
خدای است شو هغه خکولی خکولی خلک په ظاهر او په باطن سپیڅلی خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي، جړوي مې هغه تللي تللي خلک.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمبو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د بلوچستان په وټ سیمه کې په یو قبایلي شخړه کې ښکېلو د منګل د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د ډزبندۍ وروسته په سیمه کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه خلاصېدل پیل شوي. ډزبندۍ د حکومت په منځګړیتوب شوې ده. د جولای پر 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل پلویانو ترمنځ نښتې شوې چې پکې تر اوسه 15 کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان حکومت ویلي چې په وټ کې د امنیتي حالاتو د کنټرولولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شاوخوا 400 کیلومتره لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په وټ سیمه کې د بلوچي منګل قبیلې سره تړاو لرونکي دوی ډلې په ارزي ډزبندۍ باندې راضي سوي دي. دوی دا پریکړه د هغه وروسته کړې ده کله چې د جولای په 18 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی د یو پلاوي سره د کوټ څخه وټ ته رسیدلې او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا لیده کاته کړې وو. په دې پلاوي کې د پښتنو او بلوچستانو مذهبي عالمان او قبایلي مشران هم شامل دي. وروسته د ځای خبري اعلانو سره په خبرو کې نواب اسلم رسانی ویلي دي چې اتسوې پلاوی به تر هغه وخت پورې به په ضلعه خوزدار کې وي چې تر څو په سمه توګه په تحصیل وټ کې امنیت نیوی ټینګ سوی. د وټ بازار دکانونه او مارکیټونه بیرته مخ پر خلاصېدو دي. کوم چې د جولای په 19 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مینګل او داغه د سیاسي او قبایلي مخالف میر شفیل الرحمن مینګل د ډلو ترمنځ د ډزو له امله تړل شوي وو. په کوم کې چې د چارواکو په وینا د یو بل په ضد درنه وسله هم کارول شوې ده. په دې ترڅ کې د جمعیت الاسلام نظریاتي ډلې مرکزي مرستیال مشر مولانا عبدالقادر لونی د جولای په 28 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړ قبایلي ستونزه هوارول زموږ د ټولو ذمہواري ده.
زموږ ټولو ته دا پکار دی چې موږ د سولې کوشش وکړو او زه د منګل قبایل د دواړو شاخو څخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډېریږي کمیږ نه، دا مسلې حل کیږي نه. د پښتانه او د بلوڅ دا روایت دی چې هغه پر کمبله سر کښېني او دا مسلې حل کیه. توپک چې دی هغه مسلې زیاتوی کموی نه، څ اندرونی قوتونه او بیرونی قوتونه دا غواړي چې په بلوچستان کې د قبایلو په مابین کې جګړې روانې وي، امن او امان خراب وي.
بل په لوته د بلوچستان د حکومت لخوا هم د وړ د امنیتي وظیفه اړه هلې ځلې ګړندۍ شوې دي او د جولای په 28 نیټه د بلوچستان کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په مشرتابه کې د جګړو چارواکو یو غونډه شوې ده. په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو ویلي دي چې د وټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې امنیت ټینګول د حکومت ذمہواري ده. وروسته په دې ترڅ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان د اعلی وزیر ویاند بابر سبزی د جولای په 28 نیټه ویلي دي چې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لمحه به لمحه د وټ د وظیفې په اړه د جګپړو چارواکو سره په تماس کې دي.
دا یو
قبایلي او ډېر اساسه ستونزه ده. د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تر ټولو زیاته هڅه دا ده چې په مفاهمت او د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي، ځکه چې د جنگ د لارې دا ستونزه نسی هوارېدای. زه د ټولو نوابانو، سردارانو، سیدانو ترڅنګ د قبایلي مشرانو څخه غوښتنه کوم چې هغه د موټي راون غاړي او د دې ستونزې په هواري کې د خپل کردار ادا کړي. دا ډول دواړه فرق څخه هم غوښتنه کوم چې د ولس په خاطر دي جنگ بندی وکړي او په خپلو کې د سرکښینی او دا ستونزه دي د خبرو د لارې هواره کړي. بل په لوته بلوچستان هاي کورټ هم د وړ د وظیفه اړه د یو درخواست سارنه پیل کړې ده او ویلي دي چې په دې قضیه کې دي دواړه دلې و عدالت ته راوبلل سي. د جولای په 28 نیټه د درخواست گزار امین الله مکسی اډوکیټ لخوا په جمع سوي یو درخواست باندې د بلوچستان هاي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عامرانا سماحتیا اوریدنه کړې ده. عدالت ته درخواست گزار ویلي دي چې د قبایلي جنگ په اړه کې د ولس بنیادی حقوق تر پښو لاندې کیږي او بلدا چې د امنیت ټینګول د حکومت ذمہداري ده، لکن د ده په خبره چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې مکله د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوی، نو هغه د جولای په 28 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې د وټ قبایلي جګړه د هیچا په ګټه نه ده، بلکې د لوی تاوان و عام ولست رسیږي.
سوال یې نشان دغه هم دی چې دا وخت د فیډرل ګورنمنټ کې اختر منګل صاحب پارټي داغه پارټي پارسل ده او په بلوچستان ګورنمنټ کې هم داغه خپل څه اړیکې شته. د دا ګورنمنټو باوجود او د سردار عطاولا منګل د بزوی خلاف سردار اختر منګل چې د ګرد منګل کېبلې سردار دی داغه خلاف دارنګ واید یو سړی چې لګیا وي، دا خو پرای یو داغه بغیر کړه خې نشي کولی. د دې شالخوا یو قوت لګیا دی چې دا شان کول غواړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په وړ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل او د میر شکیل رحمان منګل ترمنځ د قبایلي شخړه د ډېر وخت راهیسې را روانه ده چې کله تیزه او کله کرار سي. په کوم چې نه هیواز دی او بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلی دی، بلکې ځینې کسان هم په تیرو وختو کې د مرګ ژوبل سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 3 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 5 بجو.
مشال ډیو دغه سره زموږ مخکې تاسو د یو ترن راپور ورده چې د بلوچستان د منګل قبیلې د دو ټل ډلو ترمنځ د ډزبندۍ په اړه باندې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سواد د مټي چپریال تانی په حدودو کې د غیرت په نوم دوه کسان وژل شوي. پولیس وایي چې ملزم د وسلې سره نیول شوی دی. په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي وایي چې روان کال هلته 21 کسان د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. په 2018 کې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی و، خو تر اوسه د غیرت په نوم وژنه کې ککړ تن ته سزا نه ده ورکړل شوې. تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سواد تحصیل بټي چوپریال پولیس تانی مشر ایس ایچ او محمد زیب خان د جولای په 20 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د مټي په پیو چار شکی کلی کې یو تن ناوخته خپل ښځه او ورسره یو سړی په ډزو وجلی. پولیس وایي چې ملزم نیولی شوی او هغه وایي چې دواړه تنان یې د غیرت په نوم وجلی.
او البته لاوی مجرم گرفتار هو اسلامت تموا علی قتل هغه برامت شدی.
پس سواد کې د خزو او ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو کی مدني پاله نیلم چټان وکیل وای چې سواد او ټول خبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم مجري زکه زیاتیږي چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کی او رسته پکې راضینامه وشي.
کله چې د غیرت په نوم قتل وشي نو کومه وګور په هغه کې همیشه یو خزه چې دا قربانیږي او اوس چې نو سړی ورسره قربانیږي. اوس چې ریسنټلی کوم کیس شوه دی چپریال سایډ کې نو هغه هم یو خزه دا یو سړی دی چې هغه وی وجل شوی دی د غیرت په نوم باندې. نو یقینا چې هغه څه دی هغه گرفتار کړي هم شي، هغه چې دی هغه ټرایل ته هم راوستل شي، خو په دې منځ کې کوم کومپرومایز او شته دی د فیملیز په منځ کې. نو بیا چې دی نو هغه دا کوم ملزم چې دی هغه چې دی نو هغه رها شي. د دې وجه چې دی دا واقعیت چې دی وستر ورځ په کی پی کی کې ډیر زیات سیوا کیږي ځکه چې
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې سخت کال دوی ریکارډ تر مخه 21 تنان د غیرت په نوم وجلې شوي چې پکې 4 سړي او 18 ښځې شامل دي. دی وایي چې د بشري حقونو ټولنو په دغه سخت تشویش دی.
غیرت په نوم چې کمی وجنې کیږي د دې د اول خبره قاعده تحقیقات کیږي. یو په دې کې زمونږ کمی چې کم دی هغه زمونږ د 18 پسې باندې هم دی، د قانون اداري چې کمی دی دا هغه پسې باندې هم دی، ځکه چې په دې کې کم غیرت پرم کمی وجنې کیږي په هغه کې هغه دفې کمی چې په آئین کې شامل شي یا په قانون کې شامل شي دي نو هغه دفې اکثر نه لګي. سمپل په 302 کې هغه کیس چې کم دی هغه ډیل شي. دویمه د 19 پسه ته باندې کمی ده چې یاره آگاهی نشته، پوهه نشته د خلکو سره. په کار ده چې موږ د قانون کم چې د مخنیوي کوي د هغه پوهه خوره کو خلکو ته په هغه باندې پوهه ورکو هغه ته آگاهی ورکو چې داسې کم کیسونه کیږي چې په دې کې کمی راشي.
د بشري حقوقو ټولنه او وکیل وایي چې د غیرت په نوم وجنه حکومت یو ناقابل معافی جرم ګرځولای او دې کې حکومت پریقوي او ملزم پکې نه راضینامه کول شي او نه دغه ضمانت کېدې شي. خو بیا هم په سواد کې ملزمانو ته ضمانت ورکولای کیږي. خو بلخوا پولیس په سواد کې سخت کال تر دې دمه د غیرت په نوم د شپږو وجنو تصدیق کوي. پولیس وایي چې دې کې د قانون مطابق کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
او اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جولای پر 28 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. په دغه وخت دوی وینا وه چې د سند صوبې په خیرپور ضلع کې پولیسو د باجوړ اوسېدونکي سلطان محمد نیولې وو چې وروسته د پولیسو د تشدد له وجې مړ شوی دی. د احتجاج کوونکو وینا وه چې په سند کې پښتانه زورول کېږي او دا ډول پېښې بیا بیا ورسره کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سند په حکومت او پولیسو سخت نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې چې د سلطان محمد په وجنه کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه واخلي. سلطان محمد د خیبر پښتونخوا د باجوړ اوسېدونکی وو، د شپږو ماشومانو پلار وو او یو درزی یا ټیلر وو، او همدغه مزدورۍ لپاره یوه اونۍ وړاندې د سند خیرپور ضلع ته تللی وو. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند د پولیسو په حراست کې سلطان محمد د مړینې د تحقیقاتو امر کړی. د خیرپور پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. په تفصیل د نیازلی پرې راپور کې
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جولای په 28 کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې عامو خلکو د ګوند پلویانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د سند په خیرپور کې د وجلې شوي سلطان محمد د پیښې د پلټنو او د پولیسو حکومت په ضد شعارونه وهل. یادی مظاهری په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو ته وویل سلطان محمد د پولیسو د تشدد له کبله ساور کړي.
په خیرپور کې یو د باجوړ سیدن کې پښتون چې نوم سلطان محمد دی، د حال تک د ټیلر ماستر په اسکار کې پولیس راغل دي، د بوتل چې تا انټری نه دا کړي، انټری نه کول معنی دا چې انټری وکړي، په ځای د دې چې انټری کول د تشدد په کړه دوه د پورې تشدد کړي چې دا سړی بیا لشه دی، بیا اسپتال ته بوته، بیا چې اسپتال ته بوته په حق رسیدل دی.
نذیر جان یوسفزئی زیاته کړی چې سلطان محمد د خیبر پښتونخوا باجوړ اوسېدونکی وو او یو اونۍ وړاندې د سند خیرپور سیمه ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو. د نذیر جان په وینا چې سلطان محمد شپږ ماشومان دي او نوموړی درزی وو، او په خیرپور کې هم په یو دکان کې جامې ګنډلې چې پولیسو پورته کړې وو. د ځایي رسنیو په وینا چې سلطان محمد پولیسو د جولای په 19 نیولې وو او هم په دغه ورځ د پولیسو لخوا روغتون ته د بوتلو په محالې په لار کې ساور کړی. بلخوا د سند پولیسو مشر آی جی سند د پیخې نوټس اخیسته او د پولیسو په حراست کې سلطان محمد دمړینی تحقیقات او امري هم کړی دی. بلخوا د سند خیرپور ضلع پولیسو ایس ایس پی میر روحیل خان کوسو د جولای په 28 مشال لیډیو ته ویلي چې سلطان محمد د پیخې رڼا پلټنی پیل کړی دی او په یو اونۍ کې براپور آی جی سند ته وړاندې کړی شي. د خیرپور پولیسو دا منلی چې سلطان محمد د پولیسو په حراست کې مړ شوی دی، خو هغوی د دې تور نه انکار کړی چې په سلطان محمد پولیسو تشدد کړي. بلخوا په کراچۍ کې یادی مظاهره کې احتجاج کوونکو تور پورې کړي چې پسند کې د یو منصوبې لاندې پښتانه زورول کیږي او د تشدد دغه پیښه بکه هم رامنځته کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې سیکرټري عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل
پسند کې د پښتنو تنګول شروع شوی دی، زورول شروع شوی دی، موږ په سخت ټکو د دې بل واضح مثال سلطان محمد باجوړی دی چې دای باقاعده د پاکستانی نېشنلټی د چکیږي او بیا دای وژنل کیږي. نو دا یو تاسو پرسته او یو نسل پرسته رویه ده. موږ د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په سخت ټکو غندنه کوو او د سرکار سره مطالبه کوو چې دغه شان وسلاس واخلي.
بلخوا د سند حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په تازه احتجاج تر وسه سندي ویلي، خو د جولای په 6 د سند د اطلاعات وزیر په کراچۍ کې د خبری غونډې په وخت یې پښتنې په جواب کې ویلي وو چې سند صوبه کې د چا په ضد هم د تعصب په بنیاد هیڅ کاروایي نه کیږي او څوک چې هم د خلکو د وجنو یا نورو پیښو کې ککړ وي پر ضد قانوني ګامونه اخستل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سلطان محمد د وجنې غندنه کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې په دې لړ کې رڼا پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزاګانې ورکړي. په سند کې سندیانو پښتانه د تشدد د ګوپیخو تورونه په یو بل پوری کوي. تیر کال د جولای په 12 د سند صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلن بلال کاکا د وجلې کېدو وروسته د تشدد ټکي پیښې مخې ته راغلي وې. وي. رستو له هغه د سن صبح په ګڼو سیمو کې د پښتنو چایخانی، هوټلې، دکانونه او نور کاروبارو په زور بند کړی شوی وو او دړکې ورته ورکول کېدی چې سن څخه دی اوزي. په عین وخت کې د کراچۍ په ګډون د سن په ګڼو خارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي، جګړو او وهلو ټکولو پیښې هم شوي وي او څو ورځې د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو کاروبار بند وو. بلال کاکا چې په خټه سندي او د هوټل مالک شاه سوار پښتنو، له دې وړاندې هم د سن په خیرپور، لړکانه او نورو سیمو کې دا ډول پیښې مخې ته راغلي دي، خو بیا حکومت او امنیتي ادارو حالات خرابېدو ته نه دي پرېښودي او خلکو ته هم د پر امن پاتې کېدو ویناګانې کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. ردی تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل سیمونه د پوځي عملیاتو پر مهال به کورشوي خلک وایي دوی د حکومت او امنیتي دارونه یو ځل بیا غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دې ستانه کړل شي. د کډوال وایي نه کالونه زیات وخت وشو چې د زربزه په نوم د پوځي عملیاتو له وجې به کورشوي دي او تر اوسه د کډوالۍ ژوند کوي. بلخوا د سیمې انتظامي چارواکي وایي چې څنګه ورته د دغه سیمې د وسلوالو څخه د پاکېدو خبر ورکړل شي نو د پاتو کډوالو د ستنېدو عمل به پیل کړي. په نور تفصیل له عمر وزیر وو.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال مختلفو سیمو بې کوره شوي خلک لمن دي چې د نه کلونو زیاتې مودې بې کوره کېدو پس هم خپلو سیمو ته ستانه نه شول. دوی وایي چې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی. ماشومان، خزینه، سپینګیری د خپلو کورونو د لیدو په ارمان دي. دوی له حکومت او فوز غوښتنه کړې چې سیمه یې صفا کړي، امنیت ټینګ کړي او خپلو کورونو ته یې پرېږدي. عزیز الله د تاخیل اوسېدونکي دی. اته کلای افغانستان او د تیر یو کال موده یې بنو بکاخیل کیمپ کې کډوالي تیره کړې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې نور ذهني ناروغان شوي دي. دوی با تر کما پورې کډوال وی.
موږ د دې کډوالۍ د ژوند اساس تړي په دامنګایي کې په دغه تکلیفینه کې خو وخت راوي چې کیم امراسته کومک ته موږ سره کومې وخت په دانه شي تر ولای نر مزید موږ خپل وطن غوړي خپل وطن ته لور شي شاول زوای او ګړو کاجا نو کولم تر څول چې دغه خمه ژوند تر وی د کډوالۍ ژوند د کیم وخت پرې تر وی نر موږ مزید دماغ خراب شوی دي د بال بچ هم خراب شوی دي نس کول شته نه سپټال شته په بوخاغه کاجا مداخله کې هغه سہولت نشته هر یو کونډه رنده یتیم ته غوړي خپل وطن ته لور شي هر څوک د خپل وطن پرمن مرسول.
شمالي وزیرستان کې 2014 کال کې فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کور شول چې دا انتظامی په وینا اوس 90% نه زیات ستنه کړل شوی. خود د تاخیل تحصیل نیمایی او شوال به کور شوی لا هم پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شوال اوسیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شوال تحصیل نه به کور شوی لا هم ستنه نشول. هر کال یې هلته د زنغوزو فصل ضایع کیږي ورسره مرسته هم نشي. نو موړی وویل چې کالونه وشول چې لخپل کورونو یې شړلی نور دې پیره هم وشي.
د شاول خال چې کیم دې بکاخیل جان خیل کو بلخیل در په در خوره په سر ګرځي مشرون بډاګون یې او نو جوان یې په دې وارمون باندې پر دې خوره تاسو کور شول مرش ولا چې نن مش خپل وطن تاسو دې حسابو مش خپل وطن تاسو دې نو مش د حکومت نه مطالبه کوي چې په داخل باندې دراخم کو نور د خپل وطن ته ابوت شي. دې خال کې باقي وزیرستان یو نه غونډه نه راشن شته نه مرسته شته د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوي چې په داخل باندې دراخم کو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د تاخیلو او شاول کډوالو د واپسی پاړه پښتل نو دوی وویل چې د تاخیلو نیمایي خلک ستانه شوي. د نورو سیمو کلیرنس یعنی صفایي روانه ده. شوال او د تاخیلو واپسی پاړه غو روان دي غواړي چې زر ورته لاره وباسي او نور یې ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ویان ساندا وړ هم وویل چې دوی چمتو دي څنګه هم چې حکومت او فوز نه امر وشي او د دغو سیمو کلیرنس رپورټ ورکړي، نو دوی به د کډوالو واپسي تیاری ونیسي. کډوال غوښتنه کړي چې نور د دوی په سیمو کې امن ټینګ کړل شي. د دوی پورم نه واپسي یقیني کړي چې نور خپل کورونه او کلی آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی او تاسو دغه راپور واورید. لږ شپه کې شپږ بجې کېدون کې دي، نو تاسو ته د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د بلوچستان په وړ سیمه کې په جګړه کې ښکېلې د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ رضا شوي. دا پرېکړه دوی وروسته له هغه کړې چې د جولای په 21مه د بلوچستان پخواني وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی په مشرۍ یو پلاوی وړ سیمې ته ولاړ او هلته یې د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. په دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم رئیسانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوی فرضیه کړي. په وټ کې د جولای په 19مه د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یوه شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه تړل شوي وو. دغه راز چارواکي وایي چې په دواړو ترمنځ په دغه ډزو کې درنه وسله کارول شوې چې په کې تر اوسه د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي. د خبر ضلع اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 15مه بعد امن لپاره احتجاجي لاریون کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر زیارت په ورځ په باړه کې په 2000 مګو بدونو کې پولیسو ته مرګ جوبله وختې وه. د باړې یو سیاسي مشر هلینګول افریدي پرون مشال ډوته وویل تیرې نه امنی او کډوالۍ ځپلي او په هېڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. بلخوا د پاکستان پوځ او دریز لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. او د خیبر ضلع په جمرود کې د کوخیل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. دوی نن مشال ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په لومړي پړاو کې فوشا 15000 کډ ستنې شوې دي، خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. بلخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد افریدی نن مشال ډوته پستولی پیغام کې ویلي چې د کوخیل راجګل کډوالو ستنېدو لپاره به زر له ملیشا ځواک سره ویني او د ستونزې حل به راوباسي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې رازو دیتا چې په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، ځینې پوهان دا دریز لري چې دا سیمه یو ځل بیا د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو ترمنځ د یو نوي ساړه جنگ مرکز جوړ شوی او په راتلونکو وختونو کې به د بدامنۍ پیښې نورې هم ډیرې شي. خو ځینې بیا وایي چې وسلوالې ډلې دلته له وړاندې نه موجود دي او خپله نظریاتي او ستراتیژیکي جګړه پر مخ وړي او د پاکستان غوندې هیوادونو لپاره یې امنیتي چیلنجونه ډیر کړي دي. په نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب او د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او اړوند سیمو کې وروستیو ترهګرو بریدونو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. ځینې کارپوهان دریز لري چې د چین لخوا د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو یا د سړک او سیمې پروژې د امریکا غوندې ځواکمنو هیوادونو واک او اثر ته چیلنج جوړ کړی دی او امریکا هم غواړي چې مخه ونیسي. د سیمه ایزه او سیاسي چارو په افراسیاب خټک په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې سیمه د یو نوي ساړه جنگ په لمن کې ده او ویره ده چې روانو وختونو کې به امنیتي وضع نور هم خراب شي. نوموړی زیاتوي
یو خدای شي چین او د امریکای منځ کې چې د کم نوې کشمکش دی چې هغه کې زمینی توګه باندې روس او چین بیا ملګری دي. چونکه زاړه سور جنگ نه دلته ډېر سختارونه سټرکچرونه پاتې دي، دلته کې لکونه داسې خلک دي چې هغوی ترین شوي دي او د انتها پسند یا افراطي ایدولوژی یا نظریه باندې سنبال دي. نو لہذا دا ښکاری چې دا جنگ بیا دلته راځي، دا دوه معاهده چې شوې دا دي لپاره شوې ده چې طالبان راوستل شي افغانستان، مجاهدین، طالبان، داعش، مطلب ہے جہاد پنوں دا جنگ بوش جاری ہوئی. نو چې دا جنگ زیات شي نو چین به څنګه دا خپل هغه جوړي دا کاریډور یا تجارتي لارې به څنګه جوړي؟
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د دوحې د تړون د لاندې خپل ذمہواري نه پوره کوي او تر هغه د پاکستانیانو د وینې تویولو لپاره د افغانستان خوره کاروي. بلخوا افغان طالبان وایي چې د دوحې تړون یې د پاکستان نه بلکې امریکا سره کړی دی. سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا سدي په دغه اړه شنون کې او خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان ډیر نږدې اړیکې لري او له افغانستانه د امریکا د وتلو نه وروستو پاکستانی طالبان نور هم قوی شوی دی. نوموړی د نړیوالو قوتونو ترمنځ اختلاف او د تحریک طالبان پاکستان هلو زلو ته داسې ګوري.
امریکا د طالبانو پوج باندې وکاو کی زما د سره اګریمنت نشته ته پدې باندې مان نه څنګه سی ګدای وځرا دا چې پدې ټیم کې په دنیا کې چې د ریجن کې د طالبانو سره چا زیات کومک کړي دي نو هغه چین دي او اوس چې دا تکم امن نه غلې دي په افغانستان کې نو دا غي زیات پیدا هم چیرې جتي چین او دا یو سوره ملکونه
دا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د جولای په 19مه اسلام آباد ته سفر وکړو. د امریکا د ماحولیاتو استازي جان کیری چین ته ولاړ او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د یو پلاوي په مشرۍ په کابل کې د افغانستان د مرستیال وزیر اعظم مولوي عبدالکبیر سره لیدلی دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې په روانو امنیتي حالاتو کې د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو د کردار نه انکار نشي کېدی.
دا سیده چې دا کم حالات بدلیږي په هغه کې واقعي خبره ده چې په چین باندې سره فشار راوړل دي د طاقت په لحاظ سره دا وسن روس ته چې دینو سره زور ورکو دي په دې علاقه کې دا شانتي روس چې دی او چین غواړي چې په دې علاقه کې امریکا ته د هغه کومه دایس وغیرې دي ناغي ته زور نه میلاو شي. او زمان خیال دا یو ډیر مضبوط ډایمنشن دی، یو مضبوط اړخ دی چې او طاقتونه لګیا دي په دې په دنیا کې خاص تر دې خطې بیا په دوباره استعمال او کتاسو کتنې وینو افغانستان کې طالبانو په شا باندې څوک ولاړ دي هغوی چا ژوندي ساتلي دي د هغوی اکانومي څنګه چې دی یو قسم د بهتره روانه دی ټایم کې دا هغه کوشچنې دي چې هغه بیا شکونه دي هغه راچوتی.
د یادونې وړ ده چې روانه میاشت په جوب، پېښور او اړوند سیمو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په مرکزونو وسلوال بریدونه ترسره شوي چې ځایي خلک یې یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی د پخوانی وزیر اعظم او ترک انصاف ګوند مشر عمران خان خلاف لزګونه مقدمه جوړ کړې دي. د کومو چر وزیر رانا ثناءالله وایي چې د سرکاري رازونو افشا کول او خپل ګټو لپاره کارول په تور د خلاف د افیشل سیکرټ اکټ لاندې کاروایی کېدای شي. د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د عمران خان پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې د ملک سره د غداري په تور ګامونو پورته کولو خبره کوي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي په ملک کې تر ټول ټاکنو وړاندې دینا اهل کړي او یا یې بندي کړي. کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي چې د راشد خټک په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د اختیاراتو ناجایز استعمال، درغلۍ، د سرکاري راز افشا کولو او د نهمې مایې په قهرجنو لاریونونو کې د لاس تړلو په تور په لسګونو مقدمې جوړې کړې دي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي چې تر ټول ټاکنو وړاندې دې بندي کړي او یا یې نا اهله کړي. په یوټیوب چینل خپلو پلویانو ته د تقریر په وخت د وویل اوس مهال په ملک کې د ظلم انتها ده، یو ظالم نظام وقدار دی. د پاکستان په آئین کې د پرامن احتجاج حق شته. موږ سیاسي ګوند لرو، زه یو سیاستمدار یم، زه غدار نه یم، زما ژوند او مرګ په دې ملک کې دي. په حکومت کې داسې خلک ناشته چې په هر قیمت مانا اهله کول غواړي او یا مې جیل ته لیږل غواړي. زما خلاف یو سل اتیا مقدمې جوړې دي. ما ته پته ده چې دوی غواړي د نگران حکومت جوړېدو نه وړاندې ما بندي کړي، خو زه دې ته
تیار یم.
قانون پوه او د اسلام آباد های کورټ وکیل ایمان خان مندوخیل هم وایي چې حکومت عمران خان د ملک سیاست نه بهر کول غواړي. زه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته د جولای په 22مه نیټه وویل،
دا وخت د پخواني وزیر اعظم او د پی ټی آی مشر عمران خان باندې 200 نه زیاته کیسونه درج شوي دي چې په هغه کې د القادر ټرسټ توشاخانه او د نهم مې واقعاتو او داسې نور ډېر کیسونه په دې کې شامل دي. که څه هم د حکومت او د ریاست لپاره دغه طریقه کار صحیح نه دی او انتقامي کاروایانې وشوي او اوس هم روانې دي، خو بیا هم داسې معلومیږي چې عمران خان به الیکشن نه مخکې نااهله کیږي.
خو بلخوا ځینې تجزیهګران وایي چې د افیشل سیکرټ اکټ او آرټیکل 6 لاندې مقدمې دپاره پکار ده چې حکومت پکې مدعي وي او د موجوده حکومت په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی، نو ځکه د عمران خان خلاف د سنګینو تورونو لاندې مقدمو کې مدعي نشي جوړېدی. په دې اړه تجزیهګار او ژورنالیسټ حمید میر مشال لډیو ته وویل، زما په خیال دا ډېره اوږده پروسه ده. حکومت غواړي چې د عمران خان خلاف کاروي وکړي، په دې کې هم شک نشته چې عمران خان تر ډېره حده کړی رټینګ شوې ده، خو زما خیال دی چې موجوده حکومت په دې پاتو 100 ورځو کې د عمران خان خلاف څه لوی ګام نشي پورته کولی. دا یادونه وړ ده چې تېر کال د عدم اعتماد تحریک ته لارې د عمران خان حکومت ختمېدونه پس د هغه مخالف اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ اقتدار ترلاسه کړو او د درغلۍ او د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور د عمران خان خلاف مقدمې جوړې کړې. د هغه د نیول کېدو نه پس په نهمه مې د تحریک انصاف غړو لخوا قهرجنو مظاهرونو پس په دې مقدمو کې نور هم زیاتی وشو، او اوس اوس د هغه پس د یو خفیه سفارتي مرسلې افشا کولو او د خپل مقصد پر استعمالولو په تور هم پلټنې روانې دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال لډیو ته غوږستی. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر ضلع په باړه کې د وسلوالو لخوا پر پولیسو پرله پسې حملو او هدفي وژنو ولسي وګړي اندېښمن کړي دي. د باړې سیاسي او مدني فعالانو د جولای په 21مه مشال لډیو ته ویلي چې دا ځل به په هیڅ صورت خپل کلی نه پرېږدي او د امن لپاره به د احتجاجونو له لارې هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی ویلي چې د پاکستان پوځ سره هر ډول صلاحیت او استعداد موجود دی او پکار ده چې د ولس حفاظت وکړي او په دې سیمه کې امن بحال کړي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې دوی په هر میدان کې وسلوالو سره مقابله کړي او په خیبر کې به ورته د بیا راټولېدو موقع ورنه کړي. پړې تفصیل لسمې د مشالې د خبريال فرهاد چینبریا کوي.
د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي مشال ریډیو ته وویل چې تیرې بدمنې او کډوالې ډېر ځپلي او بیا دې ته نه دي تیار چې خپلې سیمې پرېږدي.
نه به جله وطني قبول کړو، نه به علاقه پرېږدو. دا زموږ وطن دی، دا زموږ علاقه ده. که موږ مرو او که هر شو همدام وطن دی. خپل وطن نه موږ پرېږدو، نه په ډزو پرېږدو، نه په دمکو پرېږدو. او چې کم خل د دې ذمہوار دي هغو ته به دغه کوو چې کم شي څوکیداری خپل څوکیداری خپل ځای ته ورسو. د 25 تاریخ مارچ په تاسو وګورو چې هغه به د وړوکی زړوکی و نر و ماشوم و شیال و بوډا ټول بیروزی او د هر مکتبې فکر به د आवाज وی چې امن.
د باړې ځنې نور او سیدونکو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
مانی ما دل له 13 غکم دمر تکلیف تر کړی چې وینم کې تل شوې د کورنم کې 3 کروڑ روپو ورون شي چې وسره په 500,000 روپیه صفویم نکی او د سکولونو ته بویم شوې د مدرسې ته بویم شوې د
خانوالی افریدی او باړه کې سیاسي اتحاد او مشرانو هم دا ذکر کولو چې حالات خرابېږي او خرابېږي. موخم دغه د امن د بحاله د برقرار ستلو پر ټوله حل زلې وي او دا د امن مارچ وکړي وا چې مونږ دا څه قتل خصوصي توګه باندې سرکاري املاک او سرکاري او سکیورټي خلک محفوظ نو په پنده والا باندې مونږ د امن مارچ اعلان کړو او کړایم دی.
د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم خان کولاچی د جولای په 16 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی وسلوالو ته چمتو دي او په هر حال کې به ورسره مبارزه کوي او دلته با وسلوالو ډلو ته یو ځل بیا د خپل ځایونو جوړول موقع نه ورکوي. د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې 2008 نه تر 2014 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او پوځ ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. د خیبر ولسی وګړي او فعالان وای تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې او دې قبایلي ضلعو ته یو وار بیا وسلوال راننوتلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اردوونکو د جولای پر څوارلسمه د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت په خپل یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او زور زیاتي دیارلس سوه نوي پیښې رپورټ شوې دي. د رپورټ تر مخه په دغو ماشومانو کې د هلکانو شمیره زیاته ده. بلخوا د بشري حقونو ادارې وایي په دې وروستیو کلونو کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي دا هم وایي باید مور پلار د خپل ماشوم که هغه هلک وي او که جینۍ د سکول، مدرسې، کار او لوبو پر ځایونو کې د خپل پام لاندې وساتي. په نور تفصیل لفرخندا صدر
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو رپورټ له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15 پورې په هغه صوبه کې د ماشومانو، هلکانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد، زور زیاتی او ناسم رویو پیښې رپورټ شوې دي. خو په رپورټ کې راغلي چې ډېرې داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس تاڼو کې نه دي رپورټ شوي. په ټولنیزو رسنیو هم د دغه رپورټ خپرېدو وروسته د ماشومانو د حقونو د کارکوونکو لخوا اندېښنا ښودل شوې ده. د مومند زلیرا د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپل د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کمی چې ماشومان هغه که سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي، نو دا داسې څنګه په کار کې دا ماشوم ما سکول ته ولېږه، گورنمنٹ سکول دے یا پبلک سکول دے، پرائیویٹ سکول دے یا دا مدرسہ دا یا جماعت دے، بلکہ اگر حال تو ہم دا نظر بلانے ساتل پکار دے لیکن چنن سبا پڑے معاشرہ کے حالات اگر شانت ندی لکہ سنگ کی دے یقوم مسلمان دی خاص کر زمان پڑے وطن کی دلتا حالات مطابق دا بارے میں نظر ساتے او دا باہر کے اندر نظر ساتے.
فضل دیان استاذ وائی پو ہاگا وقت کی دا خپل کار سرا سرا دا خپل بچو تعلیم او تربیت تخاص پام کرے ہو
تو ماں پر رسی داو تو بارے کورنا باہر ماں پو لکا دا کنٹرول دلان پو جا ماں ساتا نو اگر ماں شمار بچے دا سکول نران بے دا مکو خواہ کے یو مدرسہ و اپنے بے باب ماں دا پاگے بانی بے نیسے و چیارا دے مدرسے تلاک شی تا ماری گار ماں خام دے وزگار چین کی الحمدللہ آگئی کدا سے وہ سپورے جیسے بد کردار سڑے خدے پاس دے پیدا کرے آگے درو کسان سے کم دینا انجینئرنگ کو آگا جنہیں سے کم دینا آگا ماسٹر کو سر سے کم دینا
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت په رپورټ کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان، 22% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن یو پخوانی کارکوونکی وقار احمد وایي مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینې ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان څه زیان نشي رسولی.
مطلب لگیا رشتہ دارو یا مرگرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورټ له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 28 پیښې شوي. شامل دي په هغه رپورت کې هم تر ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې رپورت شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار په ځایونو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو غړی قاری محمد یوسف مشال ریډیو ته وایي باید کورنۍ پر هلکانو ماشومانو هم هغه سي نظر وساتي څنګه پام شي ماشومانو جنکو ته ورکوي.
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې داسې سړی غږې ته بلوغ ته نه رسېدلی او بلوغ یوازې نه دغه وختونو سړی ګډوډ کېږي چې داسې پوخ لکه دی ورسره زمونږ اتلس کال دي د نادرا او د شناختي کارډ د دې نه مخکې خو دوی داسې بل وطن ته تلل لکه د پاکستان کې پنجاب صوبې ته د پنجاب والا تلل یا د زمونږ د دغه خیبر پښتونخوا نه پنجاب ته تلل یا ګوره دي داسې د تبلیغ والا چې دوم داسې یو ماشوم هغه په دوی سره سیروزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې ترته کې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نه شیان چې څوک زین او غلامان دې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا دا خلکو به دا واړه پټول بیا به چې مزدورۍ کولې بیا به پرې کارونه کول هغونه به بیا خپل وطنونه روپ شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کار کوونکی دیارلس کلن اصغر خان وای ته مجبورۍ نه کار ته راوتلې دي. د بشری حقوقو کارکونکي وایي د جنسي تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریدی مشال ریډیو ته وایي د جنسي او بدني زور زیاتی ښکار شوو ماشومانو باید ذهني او نفسیاتي علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راو ګرځوي.
منې اثرات د وې ذهني توازن چې د هغه بیلنس مطابق کیږي او دین داسې د ماشومان چې د یو مایوسه طرف تلار شي د دوی د ډیسیژن اخیستو چې کومه پاور دی هغه ختم شي او دین دا دی چې د دوی په صحت باندې ډیر زیات اثر پروځي او ورځ په ورځ لکه میډیکلی یا جسمانی طور باندې تاسو پښتنه وکړه د دوی په وزن کې کمی راځي او دوی انیمک کېږي. هغې بنیادي وجه دا وي چې دوی سټرس اخلي او په سټرس کې دوی پراپر خوراک نشي اخیستلی.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وایي چې د ماشومانو هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره یې د حکومت په مرسته د پوهاوي مهم هم اپیل کړي.
موږ دا خبره کوو دا غوښتنه کوو چې په پریونشن باندې په مخنیوي باندې کار کول پکار دي پیښې مخې ته نه راځي. د هغې لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پروینشل اویرنس پلان جوړ کړو چې په هغه کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پېښور کې د تعلیمي چارو په او د خیبر پښتونخوا د نیجی سکولونو د اتحادی مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
خبره بالکل صحیح ده. زمونږ زیات تر فوکس دی چې ماشومان جنکۍ یا ماشومان زمونږ دا اړخته ډېر خیالي دا بل سر خو پکې اوس نوی انټروډوس شو نو دې سر ته حقیقت دی چې د خیال هم نه د مور پلار او دې وخت توجه هم نه ورکوي. غټه خبره دا چې زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خرابه شو مور او پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکوي چونکې څه خو فاینانشلي مسایل دي او سره خیال دی د مور پلار چې به زما بچی ساري سکول ته ځي او واپس راځي. چونکې زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو موږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې یاره د سکول په باره کې لږ ډېر اویرنس والي چې د سکول څنګه دی د دې سټاف څنګه دی د دې پرنسپل څنګه دی. دویم نمبر زمونږ سیکنډ نمبر راځي دا مدارس چې کوم دي مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دي چې یاره لاړ شي او کم از کم دغه د کم ماشوم چې د بچی سبق وایي په جومات هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د بچی ته سبق وایي هغه سره لکین او څنګه سره ته بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادرا هم په جنسي تیریو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
په خبر پښتونخوا کې مو د ماشومانو د جنسي زورونو په اړه راپور واورېد. تاسو اورئ چې په خبر پښتونخوا کې ماشومان څنګه له جنسي زورونو سره مخ کیږي او د مخنیوي څنګه کېدی شي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د کوهر د لاچی سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر اجاز خټک د جولای پر 13 وفات شو. پر 13 په لاچی کې خاور ته وسپارل شو. د اجاز خټک خپل نوم تا جنور وو خو په ادبي نړۍ کې په اجاز خټک مشهور وو. هغه په متحده عرب اماراتو کې د پښتو د لومړی ادبي ټولنې بنیادی خوده وو چې د ګڼو لیکوالانو شاعرانو د کتابونو په چاپولو کې مرسته کړې ده. د هغه د ادب ملګري د هغه مړینه یو ستر زیان بولي. د اجاز خټک پر ژوند او کار تفصیلي راپور د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې.
پورا نمای تا جانور او تخلص اجاز خټک اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کې خودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې اړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورگزی مشارې دیو ته ویلي دا د اجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت چې د اماراتو ادبي ټولنې په لزګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابعه کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواخا د اجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي، بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر خیګړی کولو هم کړي.
ډیر درد و هغه پسینه کې د خپل ژبې د پاره، د خپل قام د پاره، د خپل ولس د پاره. زکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې خو چې د دغه ټولنې بیا خپل خدمات دي. دغه ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه یې کړي دي.
پاک افغان ټی وی سره په یو مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبۍ مشاعره کوله. نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګه پورې جری وه. د دغې نه وروسته اجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطې وکړي او دا شان دوی ته د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشي او د آینه مصنف ارواخا تا جنور اعجاز نه صرف یو خوب ژبه شاعر او نامتو خاکنگار وو، بلکې یو انجمن ساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحد عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبي تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلي استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسه ګل روحان کا پکې نوی زمون خار بو د بے مخ خلکو کور سی.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ډی سکالر ډاکټر شاکر اورگزی مشارې دیو ته ویلي چې اجاز خټک نه یوازې ښه شعر او خاکه نگارو، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت وو چې چیرته بلاړو نو د پښتو ژبې مینوال به په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بې وزله شعر ولیدو نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعه چاپ کړي. د اجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت وو چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اجاز خټک کمی به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلفو پروګرامونو په تابعه کولو کې خپل رول لوبولی دی. مالي، جاني، اخلاقي هر قسم ته مرستې د شاعرانو ادیبانو کړې ده. او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړي دي.
عبدالله ظهیر کوهاټ کې میشت افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اجاز خټک په پښتو مین سړی وو. ځینې داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان نه شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابعه کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځانې ماحول کې، په پردي وطن کې، په مسافرۍ کې خټک سه په لزګونه شاعران دلته نبیې بیا په دوبۍ غونډې کې ورته هوټل نیسي، بیا هلته دوه دوه درې ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا سره خپل کار نه موتلې وي، د میلمنو سره به وي. نو دا ډیر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک دغه په خدماتو باندې خبرې نشي کولی. خدای سه شو هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر او په باطن سپیڅلي خلک او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي جړوي مې غتللې تللي خلک.
هر وخت د اجازه خټک د لچې سیمه سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړې او بیا یې د کوا ډیگری کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې ماسټری ډیگری واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ودې په غرض کوهاټ لچۍ کې د پښتو ادبي ټولنې لچۍ بنیاد کېښودو او د لر او برستر ستر شاعران ادیبان یې د دغې ټولنې ادبي دستورو کې میلمنه کړل. د دغې ټولنې په برکت کوهاټ لچۍ کې پښتو ادب ډېره وده ومونده او د علاقي خلکو کې خپلې ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. اروخا د اجاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس تلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل وو. پښتو ادبي ټولنه امارات او مرکز دوبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. اروخا د اجاز خټک د پښتو ادبي ټولنه لچي کوهاټ امارات پښتو ادبي ټولنه امارات مرکز دوبئی بنی وو او د سهولي کون کې کوهاټ صدر پاتې دي. اروخا د اجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول، خو تیره میاشت یې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 70 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13 د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.